ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د حمل د میاشتې 19 او د میلادي اپریل میاشتې 8 ده. ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې
هیڅ کس فکر ازیر نکنه که رئیس جمهور منتخب تر استعفا میکنه یا تن بعد مائده ننگین میکنه.
د ولسمشر دغه طرح څومره عملی ده؟ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د ژوند رنګونو کې به د ننګرهار له یوه اوسیدونکو واورئ چې ولې له ښاره بېرته خپل کلي ته تللی دی.
اوبه بې پیسو دي، اوس ترکاري بې پیسو ده، کران نشته راباندې.
خو زه نوریاست نوري ستاسو کوربه. خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. افغان چارواکي وایي میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالیو کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګانې ولیده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تېر کال د نګورن قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې اذربایجان نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. اشرف غني دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګانې ولیده. د 203 تن نقل ورو د 15 ملي وادي رسنیو دفتر تیر ماښام په یو وخت پرکړې خبر پاڼه کې وویل چې د علیپور قرارګا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د ځواکونو تیر ورځ د بیسودو ولسوالۍ په حصه اول کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي وو. په خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. قمندان علیپور چې په شمشیر قمندان شمشیر هم مشهور دی شاوخوا درېونې د مخه منلې و چې د وسلوالو د میدان وردګ په بیسودو ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یوه هلیکپټره نسکوره کړې وه. په هغه پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون نه تنه امنیتي منصوبین وژل شوي وو. د پیښې پراخ غبرګونونه راپارولي چې له کبله د امنیتي ځواکونو په سیمه کې د علیپور د نیولو عملیات پیل کړل. خو دوی وای په خپل علیپور له هغه سیمه وتلی ده. تمه ده نن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د یو شپاړس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. نوموړی به له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هیله ښودلی چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. دریزر افغانان ته د هندي یو خصوصي تحصیلي مؤسسه لخوا جعلي سندونه ورکل شوی. دا خبره له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې خبره اعلان ته وکړه. نوموړي وویل دغه مؤسسه د لسانس ماستري او دکترا په کچه جعلي سندونه ورکړي دي. هغه دغه مؤسسه په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د همدغو جعلي سندونو له مخې یو شمېر افغانان په لوړ پوړو دولتي پوستونو ګمارل شوی او دندې ترسره کړي دي. په یو شمېر نورو راپورونو کې به د ښاغلي نظامي له قوله ویل شوي چې ارزونې ښیي چې دغه مؤسسه یوازې تر 12 ټولګي زده کړې ورکوي، خو افغانانو ته د لسانس ماستري او دکترا سندونه ویشلي. دغه کمیسیون چې شاوخوا 15 میاشتې د مخه جوړ شوی د جعلي تحصیلي سندونو د قضیې په ګډون د روان کال په 3 میاشتو کې د فساد 24 دوسیې څېړلي او له دې ډلې 14 دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پاکستان ته د سفر په مهال ویلي چې هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي. نوموړي په دې اړه چې روسیا څه ډول تجهیزات د هیواد ته ورکوي نور جزئیات ورنکړل. سرګی لاورو پرون دا هم ویل چې روسیا او پاکستان به ګډ سمندري او ځمکني پوځي تطبیقات ترسره کړي. ښاغلی لاورف په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي ویلي هیواد د پاکستان د ترهګرۍ ضد قوه د پیاوړي کېدو لپاره چمتو دی چې په هغه کې پاکستان ته د ځانګړو پوځي تجهیزاتو ورکړه هم شامله ده. لاورف تر اسلام آباد د مخه هند ته هم سفر کړی و. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولس مشر ولادیمیر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشې کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولي نیکول پاشینیان پرون ماسکو ته د سفر پر مهال له ولس مشر پوتین سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه.
د نومبر د نهمې نیټې پریکړې له مخې ټول برمته شوي جنگی اسیران او نور بندیان باید خپلو کورونو ته ستانه شوي وای. خو له بده مرغه موږ لا هم په آذربایجان کې بندیان لرو. خوښ یم چې د دې موضوع د حل په برخه کې اختلافات نه لرو.
ترمنې د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د شپږونیو لپاره جګړه وشوه چې بیا د روسیې په منځګړیتوب په دغه سیمه کې اوربند نافذ شو. په هغو جګړو کې تر شپږ زرو ډیر کسان وژل شول. دا معلومه نه ده چې څومره ارمنیان د آذربایجان لخوا نیول شوي، خو آر بی سي خبري اژانس ویلي چې اوسلو څلوېښت ارمنیان په آذربایجان کې بندیان دي. په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وای د ماکل اې د کورونا وایروس ازموینه منفي ده، خو هغه هر ورځ یو کیلو ګرام وزن بایلي. الکسی ناوالنی په بند کې د نه خوړلو اعتصاب ته دوام داسې مهال ورکوي چې د دې روغتیا په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د ناوالنی د عادي تیم یو غړي وادم کوبزف پرون په ټویټر ولیکل چې د هغه د تبې درجه لا هم لوړه ده. هغه ویلي الکسی ناوالنی په خپل ګرځېدل شي خو د ګرځېدو پر وخت درد لري او زیاتوي چې د اندېښنې وړ خبره دا ده چې پښې لا هم بے حس کیږي. سپینې مڼې دا راپورونه دردونکي بللې او روسي چارواکو یې غوښتي چې د الکسی ناوالنی خوندیتوب او روغتیا ډاډمنه کړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټي 15. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټي 8. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټي 6. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي 9. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي 12.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وای په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. داسې فرصت چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د په وینا نه و رامنځته شوی. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویل د ترکیې د غونډې او امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیک ټینګار وکړ. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورئ.
د افغانستان ولسمشر وای یو بې ساری تاریخي فرصت د څلوېشت کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته سوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل سوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړینه ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
برای بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو 22 کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان دوامدار جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برس.
ولسمشر غنی او ځل بیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وشو، خو ویل چې هیڅ کله استعفا او کومه معاهده ته غاړه نشته.
هیڅ کس فکر ازیر نکنه که زعامت افغانستان منصب اول رئیس
جمهور هیڅ څوک دا فکر نه کوي چې د افغانستان زعامت د ولسمشر لومړی مرستیال دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده
به معاهده ننګین میته.
شغلی غنیزیه تکړه چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت د دوامدار جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیز کړي درې مرحله لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربان سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او درېمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. ښاغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه وخت په بهرنی سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالې او سیمهیزې اجماع د رمستکې دوله کبله مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تلپاتې او عادلانه سولې چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټولې نړیوالې ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیه استانبول ښار روانه اپریل میاشت افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرح په استانبول کې کیدونکو غونډې ته چمتو کړی ده. د دې غونډې لپاره چې تر اوسه دقیقې نیټه رسمي نه ده اعلان شوې، د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرح د وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د افغان ولسمشر د سولې طرحه د هغې بلې د امریکا لخوا وړاندې شوې طرحې بدیل دی، او په ځینو راپورونو کې دا هم ویل کېږي چې له هغې طرحې سره په ضدیت کې ده. آیا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
د رئیس جمهور طرحه یو جامع طرحه ده، په دې کې شک نشته یو بهتره طرحه ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق کوي. حالات په دې معنی فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلای شوی چې عملي چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه موږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې بلخصوص امریکا د افغانستان د دولت په پوره حمایت کوي په سولې کې، او هر څه چې موږ غواړو د هغې حمایت نه کوي. او بل لاس چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنګ کې دوی به لاس ځي، نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه طرحه دې قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته په هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چیرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي، دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټول معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي، او دوی نه شي کولای چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو فشار د دې سره مخ
کاوه. یعنی ستاسو په نظر دغه طرح د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه فکر کوم زما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسون د دې سره پوره په هماهنګ نه دي، چې په پوره معنا دوی د سیاسونو د دغه طرح حمایت کول نو بیا د نورو سره ضرورت نه و. خصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اورېدل چې دوی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي، نو که چیرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای، نو باید دغه طرحه ټولو سیاسونو په دولت کې مختلفو د سولې سختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا زه فکر کوم سبا دا وي چې دولت افغانستان په سیاسونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکي وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظ چې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملي جنبه ډېره ضعیفه ده.
کراشو د استانبول غونډې ته د افغانستان د دولت له لوري د سولې د جیوی واحد طرح د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندې شوې. په دې ورسته کې د سولې په اړه دغه مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یو واحد طرح رامنځته شي؟
نو چې د استانبول غونډه اول تر اوسه تایید نه ده چې په کوم تاریخ کې رسو په پښه کې اشتراک کوي او اجنډا به شي. طالبانو ته ویل چې د سپارسن تاریخ پورې کچیر تاسو په دې کې اشتراک وکړي، تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی تایید کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي، او پاتې شو کله چې یو مشترک یو واحد طرحي بحث کیږي. زه فکر کوم کچیر په سپارسن تاریخ باندې غونډه کې راهیانن وخت ډېر کم دی، دلته په کوردننه کې په کابل کې دلته ډېر زیات کافي ضرورت شته. زه فکر نه کوم چې دا ودی کولای شي چې یو ډېر کنکریټ یو ډېر قوي طرح دی او واحد طرح دی وړاندې. یو بل دا دی چې اسونه یو طرف ته نه دي، ځینې سیاسون د طالبانو په لوي کوي، ځینې د دولت افغانستان ځینې خپل یو په استقلالیت سره غواړي چې یو طرح وړاندې کړي. زه فکر کوم دا به ستونزمنه وي، مګر بحث دې دی چې د استانبول غونډه کېږي، هلته باید بحثونه پر دې باندې وشي یو صحیح دغه تلاشي، مګر یو طرح امکان نه لري.
د افغانستان د شخړو او اصول د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر حکمت اعظمي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د اصول د طرح په اړه خپل نظر را سره شریکول په تیر بیا له دې پلوه چې اوسنیو شرایطو ته په پام د ولسمشر غنی دغه طرحه څومره عملي بڼه لرلی شي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د سهار وو بجو 15 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی یو شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي دي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنې کې د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې په افغانستان کې لاسته راوړنو ته اشاره کوي. بیا لیکي تیر کال ته د 8 نقطې په سرګه کتلې شو ځکه چې د سولې خبرې پیل شوې. د کال په لومړیو میاشتو کې شخړې یو څه کمې شوې او مرستندویانو له افغانستان سره د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې. خبرونه بیا لیکي له بده مرغه د سولې تړون لا هم نه دی شوی او تیر سپتمبر چې بین الافغاني خبرې پیل شوې شخړې ورسره زیات شوې. له اقتصادي پلوه د کورونا وبا له پیله کورنۍ ناخالص تولید 15% کې کم شو، د بودیجې کسر زیات شو، پانګونې ټیټې شوې او صادرات هم. ډیپلوماټ د ملګرو ملتو د اټکل مخالې کې چې په 2020 کال کې به د افغانستان نیم استوګن بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي چې دا د تیرو څلورو کلونو په پرتله شپږ برابر زیاتوالی شي. خبرونه بیا لیکي چې راتلونکي لار به صافه نه وي ځکه چې د نړیوالو تجربو له مخې هغه هیوادونه چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي شایي سوله پکې وشي، خو ممکنه نه ده چې جګړې پکې ختم شي. خبرونه بیا څرګندوي چې هغه هیوادونه چې عواید لږتي شایي له 500 تر 300 کلونو پورې بیرته جګړو ته مخه کړي او تر هغه جګړې پکې وي چې د سړي سر کلنۍ عواید $500,000 ته ورسیږي، چې د بریټه د افغانستان د اقتصاد د رسیدو لپاره د یو نسل په مخه دغه هیواد باید هر کال په ثابت ډول اته په سلو کې اقتصادي وده وکړي. وی بل خبرونه اسرائیل ټایمز تر دې سردی کلاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان وروستي مشهور يهود اسرائیل ته درومي. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي هغه کس چې له سبان دی ویل سې په افغانستان کې د یوازینی يهود په توګه پیژندل شوی دی. لدی ویری اسرائیل ته چې د امریکا پوز له افغانستانه د وټلو شمنه کړې چې له دې سره د طالبانو په چیر بنسټ پاله ډلې ته په دې هیواد کې زمينه برابرې شي. زابلان سمنتوف عرب نیوز ته ویلي دي چې د اسرائیل له تلویزیونه به یې ګوري چې پوښي په افغانستان کې څه پیښ شي. سمنتوف دا خبر هم کړی ده چې دوی په دې بریالي شو چې د کابل له کنیسې د يهودانو د سمريو په څیر دفاع وکړي. اسرائیل ټایمز لیکي د زابلان میرمن د تاجکستان يهوده ده او دوی لونی له 1990 میلادي کال را په دې خوا په اسرائیل کې ژوند کوي. خو سمنتوف په تیرو څو لسیزو کې چې جګړې وي او سیاسي شخړې وي په افغانستان کې پاتې شو. سمنتوف د فرشونو او جواهراتو پلورونکي د هرات په شهر کې ځای شیدلی. په هغه شهر کې چې څو لسیزو مخکې د سلګونو يهودانو استوګن ځای وو، دی بیا کابل ته ولېشتید خو په 1992 کال کې کابل ته تر ستنېدو مخکې تاجکستان ته وتښتید. د اسرائیل ټایمز په باور له زابلان سمنتوف پرته به په کابل کې د يهودانو د کنيسې ورونه وتړل شي او په افغانستان کې به د يهودانو د ژوند یو دوره پای ته ورسی شي. د يهودي پوهانو په باور لشتر لشه 2000 کلونو رئیس يهودانو په افغانستان کې ژوند کړی دی. زابلان سمنتوف تیرونی اساجی رډو ته وویل ک طالبان راوګرسي دوی به مش پڅپیړو پسې واخلي.
ازادي رادیو اوري مخکې خبرونه کوم اوریدل چې د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې شاوخوا 3000 افغانان ته د هندي او خصوصي تحصیلي مؤسسې له خوا جعلي سندونه ورکړل شوي. هغه وویل دغه مؤسسې د لسانس، ماستري او دکترا په کچه جعلي سندونه ورکړي او د همدغو سندونو په اساس یو شمیر افغانان هم په لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. خاغلی قیومی دغه راز د لسلو زیاتو لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د زندولو خبر هم ورکړ. نور بری ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
د افغانستان له فساد سره د مبارزې کمیسیون اعلان کړ چې د یو سلو ویش لوړ رتبه دولتي چارواکو تنخواګانې لدې عمل زندول شوې چې د شتمنۍ په ثبت کې ابهام موجود و. د د دغه کمیسیون رئیس عبدالقیوم نظامی د چهارشنبه په ورځ د خپل ادارې د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبري ناستې ته وویل. دغه لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د ثبت په فورم کې ناڅرګند معلومات ثبت کړي او حاضر هم نشول چې د دغه ابهاماتو د سپیناوي لپاره څرګندونې وکړي. خغلی نظامی زیاته کړه چې د درې نورو لوړ رتبه کارکونکو دوسیې د لا ارزونې په هدف هم لوی سرنوالۍ ته لیږل شوي دي.
قضایی که از جانب کمیسیون مبارزه با فساد داری
دغه ادارې د شتمنو 5200 پرمې ثبت کړي چې د 315 پته ابتدایي ارزونه سوي او د 650 هغه ارزونه د بشپړېدو په حال کې ده. د درې نورو چارواکو دوسیې د مبهمو معلوماتو د ثبتولو لامل لوی سرنوالۍ تاسول سوي دي. په ټوله کې د 120 چارواکو امتیازونه او تنخواګانې ځنډول سوي او په ارزونه کار روان دي.
خاغلی نظامی د دغه چارواکو نمونه یاد نکړل، خو خبرداري ورکړ چې هر چارواکی چې په هیواد کې دننه یا بهر د خپل شتمنیو د ثبت لپاره حاضر نشي او یا خپل غیر قانوني شتمنۍ د دولت حساب ته ونړوي، دغه کمیسیون به په خپل ټول توان هڅه وکړي چې محکمې ته وسپاري. د لوی سارنوالۍ ویان جمشید رسولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
کومی کزی چې لیداری په سات سره د مبارزې د کمیسون لخوا دوی ته رسیدلی د تعقیب څیړونو او ارزونې لاندې دي. د ځینو پاړه تصمیم نیول سوی او د ځینو د ارزولو کار روان دی. معلومات به له پای ته رسیدو سره له خلکو سره شریک سي.
د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون چارواکي وایي د کابل د نړیوال هوایی ډګر لاره د غیر قانوني پیسو زرو قیمت لرونکو اسناد لیګل هم په دغه کمیسیون کې تر ارزونې لاندې دي. دغه کمیسیون په دریو لومړیو میاشتو کې د اداري فساد په تړاو وسل ویخت شکایتونه ثبت کړي دي. یاد کمیسیون وایي که ومومي چې په کوم وزارت یا اداره کې فساد شوی، نه یوازې دا چې د فساد عوامل به وڅېړي، بلکې د دغه بنسټونو مسؤلین به هم ځواب ویلو ته اړ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیزه او نړیوال موضوع هم د افغانستان له موضوع سره تړلې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بهیر یو حساس پړاو ته رسېدلی، روسیا او پاکستان د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونې په پاکستان کې د هېواد له لوړ رتبه چارواکو سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د لیدنو کتنو وروسته د پاکستاني چارواکو او دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر کړی دی. روسیا او پاکستان دواړه له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې تاریخي ښکېلتیا لري. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر پورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته د خپل دورځني سفر پر مهال پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د عمران خان له دفتره په یوې خبرې سوي اعلامیه کې راغلي چې نوموړي د دې لیدنې پر مهال ښاغلي لاوروف ته د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. اعلامیه د تبې چې عمران خان د افغان سولې پروسې د ګړندې کېدو په برخه کې د روسیې هڅې وستایلې، چې اشاره یې په مسکو کې د افغان سولې په اړه د تیرې میاشتې غونډې ته و. رویترز خبری آژانس لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د سرګی لاوروف له قوله راغلي چې وایي د طالبانو په ګډون د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د یوې موافقې تمه لري، څو په افغانستان کې د کورونی جګړې د ختمېدو لپاره رغنده حل لارې وموندل سي. سرګی لاوروف په چهارشنبه له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې یوې ګډې خبرې غونډې ته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه داسې اندېښنه وشوه.
لکه زموږ د پاکستاني همکارانو په څیر موږ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښمن یو. هلته ترهګریز فعالیتونه په ډېرېدو دي. داعش د هغه هیواد په شمال او ختیځ کې په قوت سره پراخېږي.
په همدې خبري کانفرنس کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې دوه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو ته لیواله دي. پاکستانی رسنیو د روسي د بهرنۍ چارو وزیر په حواله راپور ورکړی چې وایي مسکو او اسلام آباد په د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره خپل اړیکې پیاوړې کړي او زیاتوي چې روسیا په پام کې لري پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي خو جزئیات نه دي ورکړي. دغه راپورونه د لاوروف په حواله دا هم وایي چې دوه هیوادونو د نورو ګډو پوځي تطبیقاتو په ترسره کې دوه هم موافقه وکړه. وروسته لاغه چې واشنگتن له طالبانو سره د میتر لمړی نیټې پورې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو موافقه کړې، مسکو د افغانستان د سولې پروسې په ګړندۍ کېدو کې د فعال رول لوبیدلو لپاره رمخته شوی. که څه هم امریکا وایي چې له لوجستیکي او تخنیکي پلوه ګرانه ده چې تر ټاکلې نیټې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. سرګی لاوروف همدارز پرون د پاکستان د پاوز له لوی درستیز قمر جاوید باجو سره هم پر اولپنډي شار کې ولیدل. په دې لیدنه کې دوی د دفاعي او امنیتی همکاري په ګډون پر دوه اړخیزو علایقو بحث وکړ. د خبره د پاکستان د پاوز اعلامي او د غرض پاکستانی رسنیو کړه ده. د روسیا او پاکستان چارواکو د غرض په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د کوویډ-19 ناروغي پر وړاندې مبارزې او هم د غازو د وینلي کې د پروژې پر مختګونو باندې خبرې وکړې چې د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځېدلې ده.
یو ځل بیا په موکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته افغان چارواکي وایي میدان وردګ ولایت په 212 ولای کې د ځای غیر مسول قومندان عبد الغنی علی پور قرارګانی ولید د 203 تندر قلور دود 15 لیوا د رسنیو دفتر تیر مخام په یو خبر پاڼه کې ویل د علی پور قرارګاری امنیت او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی. تمدنن د پاکستان د ولسی جرګې مشر اسد قیصر دی او شپړس کسیس پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې ویل 3000 افغانان ته د هندي او خصوصي تحصیلي محصل خو جعلي سندونه ورکل شوی او یو شمیر افغانان هم د همدغه سندونو پر مټ په لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوی او دندې ترسره کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف د هیواد ته پوځي تجهیزات ورکړي. دغه راز په دې سفر کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت خرابېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشین